سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د ماخام په بخښنه سره په افغانستان کې د ماخستان نه بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي دوی میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې پاکستانی طالبان به له ډیورنډ کرښې لرې او د افغانستان نورو سیمو ته ولیږدوي. رانا ثناءالله دا خبره د امریکا غږ اردو څانګې سره خپلې نوې مرکه کې کړې، خو د طالبانو حکومت دغه څرګندونې نه تاییدوي او نه یې هم ردوي. د اروپایي شورا مشر د اروپا او منځنۍ آسیا په سرمشریزه کې ویل اروپایي ټولنه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. چارلز میشل دا خبره پرون د قرغزستان په چوپاناتا ښارګوټي کې د دې سرمشریزې پر مهال کړې. د ټینګار کړی چې طالبان باید د ښځو حقونه ورکړي. ښاغلي میشل زیاته کړې اروپایي ټولنه په فعالانه ډول هڅې کوي دا ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان له نړیوالو ژمنو سره سم خپل کارونه ترسره کړي. د اروپایي شورا مشر په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې اروپایي ټولنه له افغانانو سره خپلو بشري مرستو ته ادامه ورکوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن اودیشا ایالت ته تللی و، چیرته چې د جمعې شپې ناوخته د ریلونو په ټکر کې څه کم 300 کسان وژل شوي دي او څه باندې 900 تنه نور ټپیان شوي دي. دا پیښه د اودیشا ایالت په بالاسوري سیمه کې شوې ده. نریندرا مودی د دې سیمې څخه د لیدنې پر مهال یو شمېر ټپیانو سره هم خبرې کړې دي.
सरकार के लिए यह घटना अत्यंत गंभीर है। هر پرکار کی جانچ
حکومت لپاره ډیر جدید ده. د دغه پیښې په اړه باندې د شفاف څیړنو امر صادر شوی او هر څوک چې مقصر وي تر ټولو سخته سزا به ورکړل شي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی وویل چې حکومت یې د پیښې له ټپیانو سره مرسته کوي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د یوې 15 کلنې دورې لپاره د ترکیې د جمهور رئیس په توګه باندې لوړه وکړه. 9 کلن اردوغان وویل چې د حکومت له موجودیت او خپلواکۍ به ساتنه کوي. هغه د لوړې تر مراسمو وروسته وویل دا خوښي بیا تجربه کوو چې د خپل نجیب ملت او هیواد لپاره د 15 کلونو لپاره خدمت وکړو. هیله من یم چې دا انتخابات زموږ د ملت پر مخ نوې دروازې پرانیزي. رجب طیب اردوغان د ترکیې د ولسمشري ټاکنو په دویم دور کې چې تیره یکشنبه ترسره شول خپل سیال کمال قلیچداروغلو ته ماته ورکړه. د رجب طیب اردوغان د ولسمشری د دریمې دورې په پیل سره د ترکیې د په واک کې د هغه دریمه لسیزه هم پیل شوه. خبرونه مو واورېدل. وربشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر ادعا کړې چې طالبان ورته ویلي ټي ټي پي او وسله وال طالبان د تحریک طالبانو به د افغانستان او پاکستان له پولو هاخوا کوي او نورو سیمو ته به بیایي.
میں انہوں نے کوئی 2 مہینے پہلے یہ بات انہوں نے کہی تھی کہ ہم ان کو شفٹ کر دیتے ہیں تھوڑا دور.
ہوئی مکتشاو خواد وی میں اشتمخ کی ویلی و چھے مکبا دوی یعنی ٹی ٹی پی ڈالا لسرادہ لری کھو. په دې اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې په هند کې د مرګونی پیښې له امله د وژل شوو کسانو شمیر شاوخوا 300 ته رسېدلی، 900 نور هم ټپیان دي. دا پیښه د ریلونو د ټکر له امله شوې وه.
ترین کو کوئی جھٹکا آیا، ایک بیگ لگا، ہم لوگوں محسوس ہوئے کوئی ٹکر ہوا، پورے پسنجر اوپر سے نیچے گرنے لگے.
د معاصر افغانستان د بنسټګر احمد شاه بابا د 251 تلین په مناسبت هم تاسو ته یو ځانګړی رپورټ لرو.
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه و هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د پاکستان د کورونې چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي د طالبانو حکومت ورته ویلي چې د پاکستانی طالبانو وسلوال یا ټي ټي پی به د پاکستان له پولې نورو سیمو ته بیایي. هغه دغه ادعا د امریکا غږ د اردو څانګې سره په یوه مرکه کې کړې ده. د پاکستان د کورونې چارو وزیر په دې مرکه کې زیاته کړې چې ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان له خاورې څخه راځي او په پاکستان کې ناامني جوړوي. د هغه دا خبره او د پاکستان دا دریځ تل د طالبانو چارواکو رد کړی دی. زموږ همکاري لیما سپېڅلې دغه موضوع تعقیب کړي.
پاکستان د کورونې چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي د طالبانو حکومت ورته ویلي چې د پاکستان طالبان وسلوال به د پاکستان له پولې نورو سیمو ته بیایي. هغه دا ادعا د امریکا غږ د اردو څانګې سره په یوه مرکه کې کړې او زیاته کړې ده.
ہمیں انہوں نے کوئی دو مہینے پہلے یہ بات انہوں نے کہی تھی کہ ہم ان کو شفٹ کر دیتے ہیں تھوڑا دور
خوی مختشاو خوا دوی مشتی مخ کی ویلی او چے مگبا دوی یعنی ٹی ٹی پی ڈال لسرا دل ریکو اوس خو اغوی د پاکستان په پوله باندې دی اغوی بل ریکیږي چې بیا دلته لاسرسای کم شي. افغان حکومت باندې خو مخ تور نشو لګولای مگر دا ضرور ویل شو چې دای یو کمزوری ده
مرده زام تو شاید نہ ٹھہرا سکے لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان کی یہ کمزوری ہے.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر په دې مرکه کې زیاته کړې چې ټي ټي پی وسلوال د افغانستان له خاورې څخه راځي او په پاکستان کې ناامني جوړوي. د هغه دا خبره او د پاکستان دا دریځ تل د طالبانو چارواکو رد کړی دی. د ښاغلي ثنا الله د خبرو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت خو هغه مشخص دې مسلې ته کوم غبرګون ونه ښود بلکې د خپل حکومت دریځ بیان کړ.
موږ د پاکستاني اکثر وخت پوښتنې لیدنې کتنې لرو او موږ دا ویل چې افغانستان خاورې چا په ضد نه استعمالي کې موږ اجازه نه ورکو چې افغانستان خاورې څوک پاکستان په ضد یا کوم بل هیواد په ضد استعمال کړي. د دې لپاره ټول هغه اړین ګامونه اخلو چې لازم.
پاکستان په دې وروستیو کې د پاکستاني طالبانو په لاس د ډیرو ناکراریو شاهد دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف هم ویلي که څه هم د طالبانو حکومت هوکړه کړې چې افغان خاوره به د پاکستان پر ضد نه کارول کېږي خو نوموړی ادعا کړې وه چې پاکستاني طالبان یا ټي ټي پی په افغانستان کې د پاکستان پر ضد بریدونه پلانوي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وویل د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان باید د سولې او د جګړې پای ته رسولو لپاره خپلو خبرو ته دوام ورکړي. د پاکستان د طالبانو حکومت تر اوسه دوه ځلې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان او پاکستان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو منځګړی توب کړی خو دا خبرداری نه دی کامیاب شوی. وخت په وخت اوربندې شوی خو بیرته له منځه تللی.
په همدې مسله باندې به د امنیتي چارو له شنون کې احمد خان اندر سره خبرې وکړو. اندر صاحب مننه چې پروګرام ته راغلی. د پاکستان د کورونا چارو وزیر په کوم اساس دا خبره کوي؟ فکر کوي چې واقعا طالبانو دا ژمن ورته کړی بیا ټي ټي پی چیرته بیاي دوی؟
پاکستان چې په د جوړک څخه د افغانستان سره خپل دښمنی کوي بیا په دې پنځه سو کلو کې کله چې په افغانستان کې جګړه دوی د افغانستان له جګړې څخه ډېر ګټه پورته کړي او د جګړې لپاره د سوند توکي آماده کړي دي او تل هر حکومت ته مخالفین روزلی. دلته پاکستان د پنړی کې توریزم په مور د مور په نوم یادیږي او دوی کوشش کوي چې افغانستان له وضعیت نه خپل اقتصاد ډیر کړي کې اوس چې پاکستان کې سیاسي او اقتصادي او امنیتي وضعیت ډیر زیات کړکچن ده او دوی هر روز دلته موږ وینو چې په ډیرو ستونزو امنیتي ستونزو سره مخامخ دي. د خلکو له غبرګون سره مخامخ دي. نو دوی یو ځل بیا غواړي چې له نړۍ څخه د افغانستان په سر کمیشن واخلي او دغه ډله ټي ټي پی یعنی د پاکستان طالبان یا تحریک اسلامي طالبان چې په خپله د پاکستان فوج او استخباراتو ایسای جوړه کړې ده نن دوی ته غبرګون ښیي. دوی ته بلا شوې ده غواړي چې د خپل بام واورې د افغانستان خواته راشي او د افغانستان اسلامي امارت هم که چیرې دوی واقعا دغه چې واده دوی ته ورکړي نو بیا خو هغه اعلامې چې نړیوالو او د سیمې واده ته ورکړي چې د افغانستان خاوره به د هېچا په ضد نه استعمالېږي دا خو نو په ټکر کې دي ځکه چې دا تاریخ د اسلامي د پاکستان د طالبانو غواړي بلې سیمې ته.
خپله د رانا ثنا الله دغه خبره څومره معتبره ده؟ څومره به د پاکستان پوز په دو باندې اعتبار کې دغه سې څرګندونې چې کوي چې د طالبانو د حکومت ضد و نقیض دریځونه دلته پکې ښکاره کیږي؟
زه باور نه لرم چې د طالبانو حکومت به داسې وعده دوی ته ورکړي. دا د دوی هغه خام او استخباراتي سیاست ده چې اوس په نړۍ کې د خپل بادارانو هغه باور هم د لاس ورکړی دی. دوی هر خواته منډې کوي، کله له چین سره، کله امریکا سره، کله روس سره غواړي دوستي وکړي. خو د روس سره دې نه دوی نشي کولی چې د افغانستان د وضعیت نه کومه ځانګړې ګټه پورته کړي. خو موږ هلته ډېر افغان مهاجر لرو، دوی د افغانانو له خو ګوتې نه نیسي. دغه ډله نړۍ ته یو داسې ښیي چې دا د افغانستان یا د افغانانو لور جوړ شوی، یا افغانستان تاسو وینئ چې دوی همیشه په نړیوالو سیجو کې د تروریزم مرکز، او د افغانستان اسلامي عمل په دې تورنه وي چې ټي ټي پي د پاکستان ته یا د پاکستان طالبانو ته همکاري کوي. دا ټول یو هره سناریو ده چې دوی دا خپله جوړه کړې وه د پښتنو د دواړو غاړو د پښتنو د ځپلو لپاره. موږ ولیدل چې څومره په وزیرستان کې، په سوات کې، په نورو د کوزی پښتونخوا په پښتنو باندې همدې ټي ټي پي څومره ظلمونه وکړل. پاکستان هر څه کنټرولولی شي. د پاکستان استخبارات دومره قوي دي چې په پاکستان کې هر پیښه کیږي هغوی د کنټرول اندر وسي. دا اوس اردوله هم د نړۍ نه د پیسو اخیستل لپاره جوړ کړل. نو زه باور نه لرم چې د پاکستان فوج به د خپل دغه وزیر په خبره دومره لوی اعتبار وکړي، ځکه چې فوج خپل دا ډلې جوړ کړې دي، او فوج خپل کوي سي د هغه ځینو کانالونو سره چې ترستان سره لري اړیکې ولري.
محمد خان اندړ وو د امنیتي چارو شنونکي چې د پاکستان د کورنۍ چارو د وزیر رانا ثناولا د ورستۍ سرګندونو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان په تړاو به نور ریپورټونه هم ولرو، خو اوس به ورشو هند ته. هلته د جمعې په ماښام باندې ریل ګاډي سره ټکر شوې دي، او په کې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هند صدر اعظم نریندرا مودي نن اودیشا ایالت ته تللي، او هلته چې شاوخوا درې ریلونه سره ټکر شوي دي، او د وروستیو راپورونو له مخې تر 300 کسان پکې مړه او تر 900 نور زیات کسان پکې ټپیان شوي دي. احمد شیبر په دې ارتباط باندې یو ریپورټ چمتو کړی دی.
دا د هند د اوډیشا ایالت بالا سوري سیمه ده. دلته درې ریلونه تیر ماښام ټکر شول. په دې ریلونو کې دوه مسافر ولکل، او یو هم د بارونو ریل و چې له امله یې د راپورونو له مخې تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي، او تر 900 ډېر ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې دا په تیرو څو لسیزو کې په هند کې د ریلونو تر ټولو پټ ټکر دی. که څه هم په هند کې په وروستیو کلونو کې په ریلونو باندې ډیره زیاته پانګونه شوې ده، خو بیا هم دا پیښه رامنځته شوې ده. تر پیښې وروسته د سیمې خلکو له ژغورونکو سره مرسته وکړه، له امبولانسونو سره یې مرسته وکړه، او ډیره زیاته وینه یې د چارواکو په وینا ورکړله چې خلک وژغورل شي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي سیمې ته تللی دی، له ټپیانو سره یې کتلي دي، او د سیمې حال یې اخیستی دی. د دې پیښې تحقیقات روان دي. تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده، خو لومړني معلومات دا دي چې یو ریل له کرشې اوښتی دی، او بیا یې له بل سره لګېدلی دی، او په دې ترڅ کې بارونکی ریل راغلی دی، هغه هم له دې سره ټکر کړی دی چې دا پیښه درانه شوې ده، او د درې اورګاډو د ټکر له امله دا درانه تلفات اوښتي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګري سي، او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
په داسې حال کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر طالبانو سره د اوبو د حقابې په تړاو د وروستیو ناندریو حل لاره حقوقي او سیاسي خبرې ګڼي، د طالبانو حکومت بیا هم له ایران غواړي چې د افغانستان شرایط درک کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل، دوی هم د مثمرو خبرو غوښتونکي دي، خو باید ایران تشویشونه هم رفع شي. په دې اړه باندې خاطر پردیس یو رپورټ جوړ کړی.
که څه هم ایران او د طالبانو حکومت دواړه د اوبو پر سر د وروستیو ناندریو حل خبرې اترې ګڼي، خو طالبان بیا له ایران غوښتنه لري چې د افغانستان شرایط درکړي. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد شنبه پورس ازادي رډیو ته وویل چې دوی هم د مثمرو خبرو غوښتونکي دي، او په خبرې باید د ایران تشویشونه هم رفع شي.
موږ هم د دې طرفدار چې د ایران او افغانستان ترمنځ کومه د اوبو پر سر خبرې شوي دي، دا مسمیر وي او یو دوامدار شکل باندې دوام وکړي چې قناعت رامنځته شي. کوم تشویشونه په ایران کې وي هغه باید رفع شي او په افغانستان کې چې کومه ستونزه د وچکالۍ او د اوبو د کمښت دغهسته ده، باید هغوی هغه اړخ ته درک کړي. نو د دې په خاطر خبرو تفاهم ته ضرورت ده.
د طالبانو حکومت مخکې ویلو چې د 1950 کال د هوکړې پر بنسټ د ایران د اوبو حقابې ته ژمن دي، خو په افغانستان او سیمه کې وچکالی تیر شوی او د اوبو سطح ټیټه شوې او د هلمند سیند په ګډون د هیواد ګڼ ولایتونو له وچکالی کړیږي او کافي اوبه نشته دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبدالاحیان به د تیر جمعې په ورځ د ایران له صدا او سیمه دولتي اژانس سره په یوه مرکه کې ویلي وو چې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او په کابل کې د ایران سفارت سرپرست کاظمي قومي له ځینو طالب چارواکو سره د ایران د حقابې په اړه خبرې کړي. هغه ویلي ایران د دې مسلې حل د سیاسي او حقوقي چینلونو له لارې غواړي. تیر می میاشتې په وبښتم د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې د ایران سفارت له سرپرست کاظمي قومي سره لیدلی و. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل هغه محل په خپل ټوئیټر لیکلی و چې دواړو خواو د اوبو پر سر د ورستیو او تاهولات په اړه خبري کړي دي.
facebook.com/azadiradio
د لویدیز نورستان اوسیدونکو د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې په خوایم سړکونه کندو کپر او تنګو خود باران او سیلابونو په وجه حالت نور هم خراب شوی او د موټرو لتاګ وتلی. تفصیل په دې اړه په دغه ریپورت کې.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو وایي زیاتې سیمې او درې اوس هم له سړکونو بي برخې دي او کله چې ورته ناروغ پیدا شي له خپل کلیو او کورونو یې تر سړک پورې په جنازو کې راوړي. د دوی په وینا چې کومو ځایونو ته سړکونه غځېدلي هغه هم تنګ کنډو کپر او زیاتو بارانونو د موټرو له تګه وستلي چې له امله یې موټرې له سړکونو ښویږي او خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجي جمعه ګل ازادي راډیو ته وویل په ټول نورستان او په ځانګړي ډول په لویدیځو درې ولسوالیو کې یو هم داسې سړک نه لري چې موټر چلون کې پرې په ډاډز له تګرا ته ګوخړي.
زمون غربي نورستان کې لغمان نه چې خارجي ګو تر اخر سر پورې چې درای پوشال وای او درای کلم دی نو درې ولسوالۍ کې پدې کې واقع دي او پدې درا کې اولین ترين ضرورت چې موږ لرو دا سرک دی. په یو 100 متر پاخه سرک نه لرو او هغه کچا سرک هم مکمل په تور غیر معیاري دی، بيخي جوړ نه دی. کله کله دغه تیګه غورځيږي، کله سرک خپل خوېږي، دغه دیوالونه خوېږي. خلک
د ځای اوسیدونکو په وینا چې د سرکونو خرابوالي په وجه په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې شپږ موټر له سرک او غر خویدلی او په کې لسګونه کسان د مرګ ژوبل سره مخ شوي دي. نصیر الله جلال:
په بدبختانه موټر ډاکسن چې د نورګرام ساحه د سنگي پل په نوم دی، الته د سرک د خرابوالي وجه چپا شوی دی. دوه کس به شهیدان لرو، شپږ و نو پر زخمیان دي شدید. یو هفته مخکې دی په شاګرد دره کې موټر د سرک له وجه چپا شوی، الته شهیدان او زخمیان پکې. دوه هفته مخکې د کلتن دره کې موټر چپا شوی چې پکې 15 شپږ پکې شهیدان. دغه پیښې لا زیاتېږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د 2023 کال د جون په دریمه او د اوسنی افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي 255 تلین دی. هغه په 1940 زیږدیز کال کې په کندهار کې د افغانانو مشر وټاکل شو. د احمد شاه بابا په پاچا کېدو سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیره چټکۍ پراخ شو. د هغه د واک دایره یې غلبه د ایران له لویدیځه نیولې، بیا د هندوستان تر سره هند او لامو سیند نیولې، بیا د بهر هند پورې غځېدلې وه. د احمد شاه بابا دوه مهمې کارنامې افغان ملت جوړونه او د پانی پت بریا یادېږي. احمد شاه اعظمي په دې اړه یو ځانګړی رپورټ جوړ کړی.
د اوسنی افغانستان بنسټګر احمد شاه ابدالي په 1922 کال کې د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونې په کور هرات کې زیږېدلی و. د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې د 1923 کال په جولای میاشت کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه، خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره خپل منځ یو پاچا وټاکي. وروسته د جرګې پر نهمه ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کېښود او ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټولو کې ستر او شریف پیدا کړی دی او په دې کې د رهبری جوهر شته. له دې وینا سره سم هغه لنجدې کروندې څخه د غنمو وږي راواخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې د تاج په توګه وټومبل او ویل چې دا ستا تاج سو. د جرګې نورو خړو د احمد خان ابدالي کورنی شالید د هغه ورته او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیول سره هغه ته د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاره. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دورانی په نوم د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کناډا کې مېشت افغان لیکوال او څېړونکي محمد معصوم هوتک وایي چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پادشاهۍ د شروع څخه و هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوې، د روشاني حرکت و، د خوشحال خان حرکت و، د میرویس حرکت و، لیکن هغوی نتیجې ته نه ورسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرامونو سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس شي.
احمدشاه بابا افغانان پر یو مرکز را غونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلار خپل کړ. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو له ستم وژغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړې چې د نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
د دغه اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د را ایستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع شي او هغه قبیلویت ما بین څخه پرېږدي. د دې لپاره یې اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې خود څکه، حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د لپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وې. اما احمدشاه بابا دا دولت جوړ کړي، دا مرکزی دولت یې جوړ کړي.
د احمدشاه بابا په پچا کې دوه سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیر چټکی سره پراخ شو. په ډیر لږ وخت کې د هغه د فتوحاتو نغاری تر لری ولاړې او هغه د یو لوی فاتح په حیث را څرګند او پیژندل شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران ل لوی دی زنیولې، بیا د هندستان تر سر هند او ل امو سند نیولې، بیا تر بحر هند غزیدلې و. د بهاودین زکریا په هنتون ملتان په خوانی مشر او تاریخ پو پروفیسر ډاکټر عاشق محمد خان دورانی وای د افغانستان د بنسټګر او ملت جوړونکو را ورسته د احمد شاه بابا دوه ملوی کارنامه په پانی پت کې مرهټه ځواک ته ماتي ورکول و.
مرهټه جو اتنے پھیل گئے تھے کہ پونه سے نکلتے ہوئے آگے بڑھے اور تمام
د مرهټانو واک له پونه څخه نیولې تر ډیلی او نور ډیرو سیمو پورې غځیدل وو. دوی پر ټول هندستان مرهټه راج قائمول غوښتل. هغه وخت د ډیلی عالم حضرت شاه ولی الله احمد شاه ابدالی ته لیک ولیږه چې تراشه، ځکه د مرهټانو له زور او ظلم څخه مسلمانان تنگ راغلي او د نجات یوازینی هیله یې تاسو یاست. دا ډول احمد شاه ابدالی ټول پښتانه راغونډ کړل، خپل لښکر تیار کړ او مرهټانو ته یې داسې ماتې ورکړه چې هغوی بیا سر راپورته نه کړ. احمد شاه ابدالی د ډیلی تخت ونیو، خو د هغه په زړه کې له خپل وطن افغانستان سره دومره مینه وه چې بیرته له هندستان ولاړ.
افغانستان اپنے ملک کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ واپس چلا گیا.
پانیپت د هند د هریانه ایالت تاریخی ولسوالی ده چې د ډیلی په شمال کې په 95 کیلومتری کې پرته ده. په پانیپت کې وړاندې هم دوه لوی جنگونه سیول، خو دریم جنگ د 1918 کال د جنوري پر 14مه د افغان پادشا احمد شاه ابدالی او د سدا شیوراو باو په مشرۍ د مرهټیانو لشکرو ترمنځ وسو. د مرهټیانو د پراخ قوت او ځغلند واک غزولو تګلارې د مخنیوي لپاره نه یوازې مسلمانانو بلکې نورو اقلیتونو هم د افغانستان پادشاه احمد شاه بابا ته فریاد وکړ چې د دوی په وینا له دې بلایې وژغوري. په دې جنگ کې له افغانستان له احمد شاه بابا سره په لشکر کې شاوخوا 40,000 افغانان ول، چې شاوخوا هم دومره په هند کې مرسر ملګري سول. بلخوا د مرهټیانو شمیر تر 15,000 زیات یادېږي. په دې جنگ کې لسګونه زره کسان وژل سول چې بیلابیل لیکوالان او تاریخونه یې شمیر متفاوت یادوي. پروفیسر عاشق حسین خان دورانی زیاتوی چې پښتنو سردارانو احمد شاه بابا ته وویل چې کومغل لمنځنی آسیا راغلی او لسلګونه کلونو راهیسی پر هندستان حکومت کوي، نو تاسو هم دلته پاتې سي. خو د پروفیسر دورانی په وینا احمد شاه بابا ځواب ورکړ چې هغه خپل وطن سره ډیره مینه لري او د هندستان وګړو ته اوس یو فرصت برابر کړي چې د حکومت چاري په خپل پر مخ یوسي. آخوا د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې شوونکی پروفیسر ډاکټر خالق رشید وای چې د مرهټیانو د چور چپاول او تیری ورسته او د احمد شاه بابا د راتګ لاوازو سره سم پر مسلمانانو سربیره سکان، راجپوتان او جټان هم د هغه لشکرو سره ملګری شول. خو نوموړی زیاتوي چې احمد شاه بابا هندوستان ته د یوه تیری کوونکي، سړی وژونکي یا قاتل په حیث نه دی تللی او نه هم د هندوستان آبرو، عزت، شتمنۍ او تاریخ لوټ کړی او خراب کړی، بلکې د یو نجات دهنده په حیث ورغلی او هندوستان یې بیرته د هندوستان خلکو ته وسپاري.
یوازې د سولې او تفاهم په خاطر هندوستان ته راغی، د هندوستان خلکو له ده څخه هرکلی وکړ او له ده سره د مرهټو د چپاو او تلان په مقابل او د هغه بېعدالتۍ په مقابل کې چې په قومي، مذهبي او سمتي لحاظ د غوځواکونو راپورته کړي وې، د هغو په مقابل کې ودرېد.
ډاکټر رشید زیاتوي دا خبره ناسمه ده چې د مرهټیانو ماتې هندوستان ته د انګریزانو راتګ ته لار هوار کړه، بلکې د ده په خبره خپله د مرهټیانو له ماتې وروسته د هغوی سازشونو انګریزانو ته د راتګ زمینه برابره کړه. خو د نوموړي په خبره بیا هم احمد شاه بابا د انګریزانو د ایستلو پلان درلود.
لوی احمد شاه ابدالي په 1918 کال کې اراده درلوده چې انګریزان له بنګال څخه وباسي، خو انګریزانو د دوهم شاه عالم مغل د دوستۍ له اصل څخه ناوړه ګټه پورته کړه او هم هغه ناسیاله نواب شجاع الدوله او یو شمېر نور ځواکونه د دې سبب شول چې انګریزان په مقابل کې د احمد شاهي امپراتورۍ اراده کمزوري وښیي او وې نه شوای کولای چې دغه خلک له هندوستان څخه وباسي.
د فارس سلطنت بادشاه نادرشاه افشار چې کله په 1913 کلونو کې په هرات کې د ابدالیانو او بیا په کندهار کې د هوتکو حکمرانی ړنګه کړه، نو په دغو جنگونو کې یو شمېر پښتنو مشرانو ته مرګ ژوبله ورواړوله، خو بیا هم د دغو دواړو قبیلو له پاتې مشرانو سره جوړه وسوه او هغه په خپل لشکر کې وګمارل. دا ډول له نادرشاه سره زرګون افغانان ملګري شول چې ځینو یې په خپل پوځي او انتظامی وړتیا ښودلو سره د ده پام ځان ته واړاوه. نادرشاه افشار په 1921 کال کې 19 کلن احمد خان ابدالي خپل امریکا بوټاکه او په یو شمېر جنگي سفرونو کې د هغه له ځیرکتیا او جنگي مهارتونو ډیر متاثر شو. هغه به ویل چې د احمد خان په شان بل ځیرک او نیک اخلاق سړی په ټول ایران او توران کې نه دی لیدلی. کله چې د 1921 کال په جون میاشت کې له مشهد 120 کیلومتر لري په فتح آباد قوچان کې نادرشاه د خپل یو شمېر درباریانو لخوا د شپې مهال ووژل سو، نو احمد خان ابدالي د خپل افغان او ازبک عسکرو په مرسته د هغه د کورنۍ غړي د یاغي لشکریانو له شورش څخه وژغورل. له دې وروسته احمد خان او نور افغانان له خراسان کندهار ته راستانه شول چې ځان ته خپل پادشاهي جوړ کړي. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې که هر څومره 5000 کاله مخ او شاته ولاړ سو، تر احمد شاه بابا لوی او ستر افغان چې د اوسنی افغانستان وجود یې له نامه سره تړلې دي نه سموندلای.
احمد شاه بابا سره لاغه چې د ایران ډیر زیاتې برخې لاندې کړي وې، سره لاغه چې د دیلی سلطنت یې لاندې کړي وو، سره لاغه چې د مرهټیانو قدرت یې مات ور کړی و، مګر خپل پایتخت یې نه په لاهور، نه په ډیلی او نه هم په اصفهان یا د ایران په کوم بل ښار کې وټاکي، بلکې په خپل په کندهار کې د افغانستان اساس کښېښوي او داسې اساس کښېښوي چې هغه تر نن ورځې پورې هغه افغانستان البته د احمد شاه بابا په حدود نه، بلکې د یو واحد هیواد په حیث باندې تر اوسه پورې موجود دی. موږ د احمد شاه بابا د ټولو کارنامو، د ټولو جنرالیو، د ټولو ادبیاتو، د ټولو علمي پوهې تر څنګ د ده اساسي افتخار همدغه ځای بولو.
عبدالباری جهانی زیاتوي چې د افغانانو د تاریخ لمن له جنرالانو، قهرمانانو او سیاستوالو څخه ډکه ده، خو تر احمد شاه بابا وړاندې د افغانانو په خپل ټاټوبي کې د افغانانو د امپراتورۍ د ایجادولو فکر او عملی ابتکار چا نه دی کړی.
په دې کې شک نشته چې پښتنو له احمد شاه بابا څخه مخکې ډیر لوی لوی او قوي شاهان درلودلي دي، د ډیرو لویو اصلاحاتو، د ډیرو لویو اقتصادي پروګرامونو، د ډیرو لویو فرهنګي پروګرامونو افتخارات لري. مثلا په هندوستان کې سلطان بهلول لودي، سلطان ابراهیم لودي، سلطان سکندر لودي، شیرشاه سوري، اسلام شاه سوري او دغه ډول نور پښتانه مقتدرین او واکمنان. مګر خبره په دې کې ده چې د هغو ټولو سلطانانو افتخارات په هندوستان پورې اړه لري او هغوی د پښتنو د سیمې یا د اوسني افغانستان لپاره کوم مفید او ګټور کار نه دی کړی.
جهانی زیاتوی چې احمد شاه بابا هم د توري سړی او هم د قلم. نوموړی زیاتوی هغه که یو خوا جنرالی ته توجه کړې وه، نو بل خوا علم و ادب، قومي اختلافاتو، کانالایزیشن او ښار جوړول ته هم توجه کړې وه او په هر برخه کې اقدام هم کړی و. احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړه او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړه. بل خو د ده په عصر کې یو شمیر ویالې او کاریزونه هم وکشل سول. د کندهار اوسنی ښار او د خپل سلطنت پایتخت یې پر نوې نقشه جوړ کړ چې د نادرشاه له خوا وران سوی و. پر دې سربیره د خپلې پادشاهۍ یو شمیر نور ښارونه هم جوړ کړل. احمد شاه بابا له خپلې خاورې او وطن سره ډېره زیاته مینه لرل. بل خو هغه غوښتل چې د نورو لویو سیمو له تخت نیولو وروسته هلته پاتې نه سي، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون کړي. د نه غوښتل چې د پښتنو د نورو پادشاهانو کورنیو لکه غلجي، لودي، سوري او نورو په شان په هند کې ورک سي. هغه پوهېدی چې د ده د پادشاهۍ د واک چینه افغان خاوره او افغان ولس دی. له همدې امله نوموړی نن هم په خپلو خلکو کې له معنوي پلوه ژوندی پاتې دی او افغان ولس د بابا لقب ورکړی دی. احمد شاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1902 کال د جون پر 3 د کندهار د سلیمان یا توبې غرونو په لمن کې د سرطان ناروغي له امله سا ورکړه او له وصیت سره سم د کندهار ښار په مرکز کې خاور ته وسپارل سو چې پر مزار یې ولوی ګنبد جوړ شوی دی.
وخت شپې نه نیمېدی ورزو لانډو خبرونو ته. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا سناولا ویلي چې د طالبانو د حکومت چارواکو دوی ته ویلي چې د پاکستان او افغانستان له پولې به د ټي ټي پي یا د تحریک طالبان پاکستان وسله وال لرې کوي او نورو سیمو ته به انتقالوي. رانا سناولا دغه ادعا د امریکا غږ د اردو څانګې وی او اردو سره په یو مرکه کې کړې ده، خو طالبانو بیا رد کړې ده او ویلي دي چې د افغانستان له خاورې د بل هیچ چا پر ضد د کارولو لپاره کومې ډلې یا چاته اجازه نه ورکوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان نن د یوې 15 کلنې دورې په مخه د ترکیې د جمهور رئیس په توګه باندې لوړه وکړله. ښاغلي اردوان په پارلمان کې د لوړې تر مراسمو وروسته وویل چې هیله من دی د ترکیې انتخابات د دغه هیواد د ملت او خلکو لپاره د هیلې یو نوی باب پرانیزي. په هند کې د هند صدر اعظم نریندرا مودی د هغې سیمې څخه لیدنه وکړه چې د اورګاډو د ټکر خونړۍ پیښه پکې شوې ده. په دې پیښه کې چې د جمعې په شپه وشوه لږ تر لږه 300 کسان وژل شوي او شاوخوا 1000 کسان نور ټپیان دي. نریندرا مودی وویل دې پیښې په اړه د پلټنو امر کړی او که څوک مجرم وپیژندل شي تر ټولو سخته سزا به ورکړل شي. لاند خبرونه مو واوریدل. په تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
اینالی سه دختره خود دیگه از جان خلاص کردم دادم شانه بخاطر مشکلات آشنه نانشنه چطور میکردم؟
دیوی کندی میرمنی غاک موابریده چه ویلی لباد اقتصادی حالت سرم مخده. پا افغانستان که دوگدو جگرول واجی دیرای میرمنی کندی شوی او ماشمان ده پلار لسوری سخه بی برخی دی. دا میرمنی وایی چه دوی لحیت لوری هم مالی ملاتر نلری. پا دوی که یوش میر کندی خزی چه پدی ورستویو که خپلی دندی للا سور کری وایی ده سبا او بیگا دودهی تا حیرانی دی. پا خبره ده جمهوریت لسقوط مخ که خپلا پا بیلا بیلو زینو که کار کبو. او ده کورنه اقتصادی ستونزه حل کبولی. خوز چه طول لاری ورباندی بندی شوی دی دوی او یتی ماشمان لبیش میر ستوندو سر مخ دی. بسیره یوال امداس کندو میرمنو سخده. هغه وایی
سه دختره خود دادم شانه بخاطر مشکلات آشنه نانشنه چطور میکردم؟
دری وڑی وڑی لونی موار کری واده میکری دستون زلواجه دوده اینا او به اینا چه میکری وی خپلوانو که می واده کری اوس می اوه کچنی لور چل پلار زخه یو کلا نپاتی وار اصرا ده زمن می لمستری سر شگردن کری سهرزی مخام رزی دونی دو سوارو پی حقوط وار کوی
هفته 200 روپیه بر از او میده.
د طالبانو له دوه مزلي واکمنۍ څخه وروسته اکثرا نړیوالې مرستې بندې شوې. میرمنې هم په ډیری ادارو کې له کار کولو څخه منع شوې چې په دې میرمنو کې کونډې ښځې هم شاملې دي. له بلې خوا په کونډو ښځو او یتیمانو باندې د تقاعد پیسې هم بندې شوې. د میدان وردګو اوسیدونکې ماریا وایي چې تر ټولو زیاتې بیا د پخوانیو نظامیانو کونډې ښځې او یتیمان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان اوسنی حالات کې رښتیا هم چې د کونډو وضعیت ډېر خراب دی، خصوصا یو زموږ خپلوانه ده چې هغه د سترګو لیدلی حال دی. چې زه درته وایم، میړه یې په پخواني نظام کې و، په مغو نظام کې شهید شول، بیا یې د میړه یې پلارم یو ورور و، بیرته د دې خاوندم یو ورور دی، او هغه خو شهید شول. د هغو نه دې ته یو ځای او دویلران پاتې شوي دي. دا خپله ځوانه جانه ده، بیا دولت خو هغو ته معاش ورکوله، که نه تقاوتي لارلا نورې مرستې به یې هم ورسره کړلې. نسرتوچ نظام سقوط شوه دی، دا بیچاره حتی گدایی ته احتیاج شوی دی چه گدایی و کاد مخ که به کابل که کرو واسی دی دو زانه کرده تلالی ده اطراب تو زکشی دل تا کم اکرایه و کم جوان چه دی خرده یه غی نشوی کرلی. نو دا مجبورش با بیچاره چل تلالی ده اولادونه در بدر جوان دیر سخده یه یو اونخ پل همسایه ده غمیم دستر گلی دلی والده یه چه اغا بیچاره مسوسو ده پاره بای بازی کالی و شوان بچه گندل اغا به مسوسو که کار کلا و سکل ترکل چه ده اغا کارون بند شوی دی اغا بیچاره گان خپل ایوال مره یه علال روزی نشی پیدا کولای. کوم کومک کنه چې د خارج دی طرف نه افغانستان کندو یتیمان و ترسی و به وزل خلکو ترسی اگر طول دی پخپل و مبینو که تقسیمی وی در غزد دو صحنه ز شاهده ایم و شایده ورکوم چه کوم کارتون چه دی کومک دی پار رسی پا غبان غذایی مواد ورکوی اگر طول کارتون اگر چوک خلی چه دی اخپل پیجینی چه ایت مستحق ندی تو پا غو که پسل پیسادو که پا غو که سلویت پیساد مستحق تا ورکویش بهتر پیساد غیر مستحق تا ورکوی. په یو کور کې درې کارته مثلا لور او ورور او مور او دو خپل ځانو ته یعنې درې کارته جوړ کړي چې هغه خلک هېڅ مستحق نه دي. هغه ټول څوک په خارج کې څوک په داخل کې خو د یوې لارې نه خپل هغه رقم پیدا کوی شي، خپل هغه روزي پیدا کوی شي. هغه خلک چې مستحق دي هغه در په در تاویږي، خیرات ټولې وي خواست کو دی بیا چې موږ کومک موږ غوښتلو ته هېڅ کومک نشته. د هغو خلکو سره هېڅ شی نشته دي. زه په خپله دو صحنه شاهد یم چې هغه کارتونه چې کوم د خصوصا موسسې وي شي اوس چې مواد په هغه باندې ورکوي غم د خپل اشخاصو ته کوم چې دی پیژني خپل هغه باندې حتی هغه کارتونه بیرته خرڅوي. افغانستان اوسنی وضعیت ډېر خراب دی، خصوصا د کونډو د یتیمانو دپاره چې هغه د خپل اولاد روزنې دپاره حتی خپل کاپي غذا نه لري. خصوصا د تېر نظام کونډو یتیمانو ټول په ډېر بد حالت کې دي.
په کاري چاپېریال کې له ګڼو محدودیتونو سره سره بیا هم کونډې میرمنې هلې ځلې کوي چې دوی ته کار پیدا شي او خپلو یتیمانو ته یو مړې ډوډۍ وګټي. په کابل کې یوه میرمن چې نه غواړي خپل نوم راته واخلي وایي
دلته د منګه د چمدی ځاغه مکتب د خصوصي مکتب د مور لري پکې استاد ده. نو وای کوند راغلی وای ویلې چې ما ته په دې مکتب کې پکاري راکې زی پکاري کوم جام جوړي کوم بیغم. مدیر ته لازم خو په دې کم پیسې به در کوم یار چې هر څومره کم پیسې راکې 200 راکې 300 راکې 400 راکې زل صبر زم تر بیګه پورې بدلته پکاري کوم خو ته ما ته مقصد پیسې راکې. نو د چا زره ورته ټوټه ټوټه کې د ډیر حالت خرابونه دی. یوا د سینه دا پزر هاو دا هم داسې کونډي هم داسې بې وسه وا یو بله ښځه ده چې هغه هم دا هم داسې وایي موږ شپې شپې بې ډوډۍ یو، ورځې د غرمې ډوډۍ نه لرو، چې وی خورو خوراک ته چای نه لرو، حتی په شپو په ورځ د وزده وږې یم. د ما ماشومان وږدي د بیا وایي لاړ سو نیمه شپه د کورو دروازې وټکوو که چا چای راکړه رحم یې وکړه، وچه ډوډۍ راکړه، مقصد پیاز هر شی چې ورسره خورو او که چاره نه کړه رحم یې ونه کړه، بس همداسې وږي پاتې وي. ډېرې کونډې دي، ډېر یتیمان دي، ډېر بې وسه خلک دي، ډېر غریبان دي. دلته دغه د دوو کسانو وضع هم ښه نه ده او ډېر د خلکو وضعیت فعلا خراب ده.
افغان لیکواله او ژورنالیست واګمه سادات وایي که چیرې کونډې ښځې او د دوی یتیم ماشومان په بد اقتصادي حالت کې پاتې شي او د حل لارې چارې ورته ونه لټول شي، نو امکان شته چې د مجبوریت له وجې داسې کارونو ته لاس ورته کړي چې ورته مناسب نه وي.
متاسفانه د کندو ښځو وضعیت په افغانستان کې ډیر په بد حالت دی. یو خدای چې ډیر فیصدي د هغوی نارینه نه لري چې کار وکړي او نفقه هغوی ته راوړي. د بلې خوانه ډېرې کونډې ښځې دي چې د هغوی ماشومان واړه دي، یعنی د هغوی زامن واړه دي او د کار نه دي چې هغوی کار وکړي او دوی ته نفقه راوړي. د بده مرغه پر ښځو باندې په افغانستان کې د کار بندیز هم لګېدلی، خارجي کومکونه هم نشته. نو په دې حالت کې فکر وکړئ چې
یو کورنۍ سره رقم خپل ژوند مخکې ته ویسي. دوی توان د دې نه لري چې خارجي ملکونو ته لاړ شي او یا هم همسایه ملکونو ته لاړ شي چې حد اقل وکول شي چې دوی یو ډیر ساده کار وکړي او یا هم یو چیرته مزدوري وکړي او خپل ماشومان ته نفقه ترلاسه کړي. دا ډیر دردونکی دی چې په افغانستان کې تل ښځې او ماشومان قرباني کیږي. که حکومتونه هم بدلیږي او یا حکومتونه سقوط کوي بیا هم قربانیان ښځې دي. ښځې همیشه باید قرباني ورکړي په افغانستان کې. موږ پوهیږو چې د مجبوریت نه هر څه کیږي. که داسې یو حالت دوام وکړي امکان لري چې ډېرې کونډې ښځې یا خپل ماشومان خرڅ کړي او یا هم دا کونډې ښځې به هغه لارې غوره کړي چې نه د افغانیت او نه هم د اسلامیت په اصولو برابر وي.
د میدان وردګو اوسیدونکي لیمه بیا وایي چې د جمهوریت په نظام کې اکثره کونډو میرمنو په رسمي ادارو کې د مامورینو لپاره یونیفورم ګنډ، هغوی ټولې وزګاره شوې، اوس په ډیره ناچیزه اجره خیاطي کوي.
هغه ښځینه خیاطان چې دوی له دولتي وزارتونو ریاستونو سره همکار وي او کار یې ورته کاوه په بېلابېلو برخو کې، په روغتونونو کې ورته یونیفورمونه ګنډل، د شروالۍ په برخه کې دوی د ریاست سرسبزۍ او همداسې د شین یونیفورم د سرسبزۍ لپاره او همداسې نارنجي یونیفورم د شروالۍ لپاره ګنډل. نو هغه خیاطۍ متاسفانه میاست وسولې چې د ښځو پر مخ باندې تړل سوي دي او دوی ته اجازه د کار نه ورکول کیږي. ځینې هغه خیاطان چې اوس بیکاره سوي دي چې مونږ یې وینو یا هم زه ترېنه آګاهي لرم، په کابل کې اکثریت مارکیټونو کې دغه ښځینه اوس هغو کارخونو یا هم فابریکو کې کار کوي چې بازار ته اوس د ایجابونو تولید لري، یا هم دغه ځینې تفلانه کالی بف کمیسونه چې ګنډل کیږي دوی ورته پرزانه بیه باندې په ډیره کمه ناچیزه حجره باندې ورسره همکاري کوي. بخصوص د ښځینه لباسونو په برخه کې چې کوم تولید دلته په کابل کې کیږي، لکه د شلوارونو په برخه کې ورسره همکاري کوي او د حجابونو په برخه کې اوس دوی دلته په ډیره کمه بیه باندې ورسره همکاري کوي او ورته ګنډي. ل یو خوا ښځینه له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ولې له بل لوري نه هغه ښځې چې دوی به سرپرست دي، کونډې دي، هم د کورونو مسؤلیت ورتر غاړي ده، په کور کې مایوبین دي یا هم معلولین دي، نو دوی اړ دي چې په هر څو حجره باندې چې وي دوی باید کار وکوي. ما پرون هم یو خیاط ولید چې ریاست سرسبزۍ کې کار کاوه، اوس دلته کورسنګي کې په یو مارکیټ کې په شل افغانۍ باندې دوی یو شلوار کنډي ورته، نو دوی دغه کارو ته اوس مخه کړې ده. خو ولې بیا هم دوی هیله منتیا دې ته لري چې بیرته دولتي کومو ریاستونو کې چې دوی کار کاوه خیاطۍ کولې چې اجازه ورکړل سي او ښځې وکولی سي چې د اقتصاد په برخه کې له خپلو کورنیو سره مرسته وکړي.
د اسلام دین هم په زغرده سره وایي چې کونډو ښځو او یتیمانو ته د ډوډۍ او نورو اړینو لګښتونو برابرول د حاکم نظام دنده ده. نور معلومات د علومو اکاډمۍ د دیني برخې کارکوونکی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
بېل شکه چې د اسلام دین د ژوند ټول اړخونو ته توجه کړې ده، که هغه د نارینه ده که ښځینه ده، که مشر ده که کشر ده، که رعی ده که رعیت ده، ټولو ته ځانګړي حقوق معرفي کړي. له دې جملې څخه هم یو د کونډو او د بېوزله خلکو د یتیمانو د دې حق ده چې دوی حق هم په نظام او دولت او حکومت باندې جوړیږي او په نظام باندې که هغه هر نظامي چې د ملت سرپرستی کوي، د ملت مشري کوي، په هغو باندې حق ده چې د کونډو ته توجه کوي، یتیمانو ته توجه کوي، بېوزله خلکو ته توجه کوي. دا دوی دنده جوړیږي. همدا رقم د ملت د وګړو هم دنده ده چې خپل په کلي کې، گاوان کې، ښار کې، خپل منطقې کې، او ولو که منطقې کې نه لري می تر خپل وسه پورې د هغو کونډو او د هغو بېوزلو کورنیو، مخصوصا هغه کونډې چې د کور سرپرستانې دي، د کور بل سرپرست نه لري، د کور غړي له لاسه ورکړي دي، سرپرستان له لاسه ورکړي، خاوند له لاسه ورکړي، او یتیمان ورته په غاړه دي او کورنۍ ورته په غاړه ده، هغو ته مرسته کول، له هغو سره کومک کول، له هغو سره د هغو لاسنیوی کول، دا د نظام او د خلکو او د ملت او د ټولو مسلمانانو، بلکې د انسانیت وجیبه ده، د انسانانو دا ټوله وظیفه جوړیږي چې یو انسان بل انسان له لاسه ونیسي. دغه وجه ده چې الله جل جلاله موږ ته امر کوي وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تاسو یو بل سره نیکی کې معاونت کوئ، لاسنیوی کوئ، تاسو په ګناه کې یو بل ته لاس مه ورکوئ، بلکې په نیکیو کې لاس ورکوئ. خو کارو کې همدا رقم یو بل ته وای چې ولا تنس نصیبک من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. تاسو وای دغه د دنیا نصیب خپل مهره وي او تر رقم چې خدای تاسو سره نیکی کړي تاسو سره نور سره نیکی وکي، مخصوصا هغه یتیمان هغه بیوزله خلک هغه کونډې په دې شرایطو کې چې د کار زمينه مرته برابر نه ده او نور د نفقه او د لاسنیوي د دوی بل مدرکم نه لري، نو دلته د ټولو دنده جوړیږي چې دوی لاسنیوي وکي، دوی نه خبر واخلي او دوی سره مرسته او کومک وکي، او دا یو ځل نه بلکې مسلسل دوی لاسنیوي وسی تر دوی چې محتاجین خلاصي.
استاد کفسر وای کچری د کندو خزو او یتیمانو ستونزې حل نشي، امکان لري چې دوی ګناه ته مخه کړي.
خدای مکه کدا سه ونسی نو دوی به مجبورې گناه ته بل مخ کوي او د گناه لار نه به دوی خپل ژوند تامین کوي. نو دې لپاره چې د دینه مخنیوي وسی د ټولو دنده د هم د نظام او هم د رعایت دنده د وظیفه د مسؤلیت ده چې د یو بل لاسنیوي وکي تر دوی چې د ډیرو مفاسدونه مخنیوي وسی او مفاسد ته څوک پرې نه خودل سي. لدغه وجه نه د یتیمانو او د کندو باره کې اسلام ځانګړي توجه کړي. د پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم په سیرت کې راځي چې کله هغه د ابتدایي وحی نه و درس ځکه دای منتظر دی وحی نه او د فتن وحی په نازل اسوه، کله کورته راځي خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وای وای تا خدای نه زای کی ځکه وای ته کند لاس نیوي کی ته د یتیمانو د بیوزل خلکو لاس نیوي کی. همدا رقم ابو طالب صاحب چې کله د نبی علی صلاتو و سلام په شمایلو کې او په صفات کې قصیده وای التم وای وای هغه کس چې لاس نیوي کی او لاس نیسی د کندو او کومک او مرسته کوي له کندو یتیمانو سره هغه به خدای کله هم خوار نه کی. نو د موږ مسؤلیت ده د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم توصیه ده راته امر ده د الله رب العزت حکم ده چې موږ د کندو د بیوزلو او د هغه کورنۍ چې سرپرستان نه لري د هغه لاس نیوي وکو، او دا د موږ اخلاقی دینی ملی او هر اړخیزه وظیفه ده او الله به دې پښتنه موږ نه کوي. نو ځکه الله جل جلاله له موږ ته امر کړی ده چې تاسو لاس نیوي وکړئ د یتیمانو مستضعفینو او د هغو کسانو چې غوډي بي وزله دي بي سرپرست دي د غو لاس نیوي دي وسی، او دا د موږ تاسو ټولو دنده جوړیږي.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د عامه اړیکو مسؤل سمیع الله ابراهیمی وایي چې د دوی حکومت په دې بوخت دی چې ټول خلکو ته د کار زمینه برابر کړي.
دا چې بیکاری یو نړیوال ستونزه ده او کار د هر انسان حق ده، نو د افغانستان اسلامي امارت هم هڅه کوي چې د ټولنې مختلف اقشار لپاره د کار زمینه مساعده کړي چې په دې لړ کې د کندو او بې سرپرسته بې وزله ښځو لپاره د فنی حرفوي زده کړو او د پروګرام په پلي کولو سره او د دغو پروګرامونو د تطبیق سره کولای شو چې په افغانستان کې د بیکاری کچه راټیټه شي تر څو اړمنې کونډې او بیوزله او بې سرپرسته ښځې وکولای شي چې د خپل کور لپاره خپل اولاد لپاره حلال نفقه لاسته راوړي. نو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې عملا خدمات رای کوي او په دې هڅه کې دي چې د خدمات افغانستان مختلفو برخو کې توسعه ورکړي، لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي امارات هڅه او کوښښ داده او ژمنتیا لري چې تر څو د ټولنې کوم متضرر برخې دي هغه ته رسیدنه وکړي، همدارنګه د بیکاری پر وړاندې مبارزه کوي او د افغانستان د خلکو لپاره د کارونو زمينه مساعده وي چې موږ عملا اوس د کندو لپاره فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې خدمات وړاندې کوو.
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د طالبانو د حکومت د خبره چې وایي دوی میرمنو ته د کار زمينه برابره کړې له حقیقت څخه لرې ده. کوم کار، چیرې، څه وخت؟ نوموړي د یوې مرکې په پیل کې د افغان کندو ښځو د ژوند هوسنۍ حالت راته وایي. مېرمن نظامی په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې په افغانستان کې کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، اکثریت میرمن بے دند وسولے خو پدوی کے کونڈ خجے بیا ڈیر زیات ستوند سر زک مختی چے البته په وینا دوی په کور کې بل څوک نه لري چې دوی تنافقه پیدا کړي. تاسو د حالت څه ډول ارزوي؟
ډیر زیات مننه فرشته جان تاسو ته د تخنیکی امکانات تل درجو درنو حلودیم کو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا د افغانستان وضعیت تیر بیا د میرمنو وضعیت تکلیف ځیر شو، نو سخت ترین او وحشتناک ترین شرایط دی اعتصار تیریوي، خو هغه ډیر مشکل چې ډیر فشار چې دی په هغو میرمنو دی چې تاسو یادونه وکړه چې هغوی کونډې دي، رنډې دي، واړه واړه ماشومان ورته غاړي دي، یا هیڅوک یې په کور کې نشته دي. دا به ډیر سخت ناورین منځته راوړي، منفي د دوه چې دا به په ټولنه کې څومره بدبختۍ منځته راوړي چې هغه د صحي مسایلو نه دی د هر لحاظه. داسې که په مجموع کې پې فکر پرې وکړو، د هر لحاظ د دې وضعیت مخ په خرابېدو دی. نو دا د حکومتونو دا د نظامونو مسؤلیت دی چې یو نظام یا یو حزب که یو ډله یا ګوند یو قدرت ته رسېده، خو مسؤلیت خو همدغه دی چې د خپلو وګړو ټولو برخو ته دی هغه ځوابګوی اوسي. افغانستان چې یو جنګ ځپلی هېواد دی او کلونه کلونه دلته جګړې وي، پکې د دو هغه زیاتره برخه میرمنې دي چې نن په کورونو دي، نن بېنارینه وو دي. چې افغانستان چې متاسفانه یو هېواد دی چې په دو کې به یو نفر کار کا خو لس نفره بسات، که د کور نارینه د باینڅي او په کور کې میرمنې پاتې کېږي هغو ته ډیره سخته ده، لږ نه ډیره سخته. او دا ډیر غټ خطرونه منځته راوړلی شي چې دا هوسم وو تاسو وینو دی په ګدایۍ باندې ناستې دي، دی د هزار مرضو باندې ګرفتاره دي، د کورونه وتلی نه شي.
بله،
نو زه په خپله دو شینه ډیره نارامه یم.
بله میرمن نظامی، موږ د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له مسؤولو کسانو سره هم خبرې وکړې. دوی وایي چې موږ میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې ده، او له دې وروسته هم هلې ځلې کوو چې دوی ته د کار زمینه برابره کړو. دوی ادعا کوي چې کار د هر وګړي حق ده او اسلامي امارت به دا کار کوي. تاسو څه وایئ؟ آیا رښتیا دا کارونه کړي دي که هسې خبرې دي؟
کوم کار؟ یعنی فابریکې ورته فعالې کړي دي، یا هغه میرمنو چې د تجارتي برخې کې کار کاوه، مارکیټونه یا دوکانونه یې لرل، هغه فعال دي؟ که فعال دي، کومه بازاریابي ورته شوې ده؟ کوم هوایت د دی حداقل د منلو وړ هوایت دی ته په لاس ورغلي دي؟ خو هغه څه دي چې موږ اوس هم د شکایتونو اورو او میرمنې سخت دي ستونزو کې دي. حیاته ده یو څه آماده کیوي وي خپل دوکانونو ته یا مغازو ته، هغو کې خریدار نشته دی، بازار نشته دی. په یوه نمایشګاه خو نه کې چې یوه نمایشګاه دایري په هغو کې میرمن خپله توکې فروش ترې استلی وي یا نمایش ترې استلی وي، دا خو هغه نشو، دا خو لر حل نشو. له چې موږ وایو چې ولخت دغه دې نن دی ته د زمینه مساعده ده که دی داس شی ښیي، هغه وخت به دغه شی ثبوت و، هغه وخت به دا شی و چې که څوک ډاکټران نه وي، ډاکټرانې به خپلې وظیفې ته تللې، که معلمین نه وي، معلمینې به تللې، که مامورین نه وي، مامورینې به تللې، که کارګرې وي، کارګرې به تللې. که دی خپلو وظیفو ته تللی، بیا به سړي ویلي و چې دغه د یو نفقه موجوده ده، یو معاش اخیستلی شي. تش په خبرو خو نه کې، تاسو وینې د دوه کاله دغه د ښځو خبرې دي چې وي انا په فشار لاندې دي، یوه ورځ کار ته پرېږدي، یوه ورځ نه پرېږدي، یوه ورځ مکتب نه ګرځي، یوه ورځ پوهنتون نه ګرځي، بیا بیرته وایي چې موږ زمینه ورته مساعده کړي. زه فکر کوم دا به نو تش خبرې وي چې فقط هغه په سترګو پټو ځان ته قناعت ورکول دي.
بله،
دا خو ځان ته به قناعت ورکوي، اما دې خو ولس ته او نړۍ ته خو په دوه مسایلو قناعت نه شو ورکولی.
بله، که د وروستۍ پوښتنې په شان تاسو نه پوښتنه وکړو چې اوس خو وضعیت دغه رقم ده، کار نسته میرمنو ته، کونډې میرمنې په کور ناستې دي، یتیمان ورله غاړې دي، حاکم نظام وایي چې موږ زمینه برابره کړې، حال دا چې زمینه نه ده برابره. په خپله دغه کونډې میرمنې څه وکړي تر څو چې حالت سمیږي، دومره یو څه پیدا کړي چې حداقل هغه خپله او بچي ژوندي پاتې شي؟
تجربه چې مو په تیر وخت کې یا په هغه تیره دوره د طالبانو کې لرله، ته دو قید وو، فقط دو میرمنو بل هیڅ څه لاره نه لرله. ناستې وې خیاطې کړې، ناستې وې د خلکو مړۍ پخول، ناستې وې چې دیو ځای ته به داسې د روزمره کار ته تللې، نورې هیڅ نه وو. د روزمره که دوی ته کوم کار، کومه خیاطي یا کومه پاکاري یو شی ور برابر شي، مخې ته به ولاړ شي، که نه بیچارهګانې به یو ورځ ډوډۍ لري ولاس ورځ بوږی پروتین که یو ځای ته چې کرایه څه رقم کا بل ضرورت ورته پیدا کی دغه پیسې د کومه کا دی فقط دومره به د ورځ اوس کار کا زما په تصور باندې چې دی فقط یو ان مړی و چې ډوډۍ پیدا کا شخصي کارونه وکا چې مثلا تا کوم پوره نه ورولې ما کومه تکا ورولې یو څنټی جوړ کړی نور خو زه دې بیچارهګان هیڅ لاره نلری ټول لاره په دې تړلې دي.
ډیره زیاته مننه تاسو ژوندۍ سلامته اوسئ په دې لچا ورځ چې ټول افغان میرمنو په تیر بیا د کندو خزو ستونزې حل سي
ان شاء الله.
درنو دوستانو، د جمهوریت له سقوط سره سم په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شو، ځکه چې پر دغه هیواد د بهرنیو مرستو یوه لویه برخه بند شوه. له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی چې د افغانستان خلک په بد اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي او د دغه هیواد میلیونونه وګړي مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420214401. دا نننۍ خپرونه تر بیا ښې چاري.
یتیمان کونډه فریاد کړي چې ځوانان شي واړه قتل دا وطن بسو آباد کړي جنگ د خدای په خاطر بس کړي
جنگ د خدای په خاطر بس کړي چمن بیا سو بیا کری جنگ د خدای په خاطر بس کری یتیمان کونډه فریاد کری چې ځوانان شي واده کړ دا وطن بسو د پاکی جنگ د خدای په خاطر بس کری
کی په خبرو تل غلام بد پردو سوچ خپل ملا برباد کړی تل غلام بد پردو سوچ خپل ملا برباد کړی جنگ خدای په خاطر بس کړی یتی ماں کنڈے فریاد کی چیزوانان سی بار